د روسیې دفاع وزیر اندری بیلسوف د ډلایز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې خبرداري ورکړی چې د منځنۍ آسیا لپاره لومړنی تهدید په افغانستان کې لمیشتو افراطي ډلو څخه راځي. د زیاته کړی چې د دې ډلو د فعالیتونو د پراختیا خطر ګاونډیو هیوادونو ته مخ پر زیاتېدو دی. تر دې وروسته د طالبان حکومت هغه اندېښنه بې بنسټه وبلله چې ګواکې له افغانستانه نورو ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت د کوم چا مشخص نوم یاد نه کړ، خو پر ایکس پاڼه یې لیکلی چې په افغانستان کې هیڅ خپل سری ډلې نشته. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر 40 زیاتې افراطي ډلې فعالیت کوي. د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان د افراطي ډلو د ساتلو لپاره خو تورونو سره مخامخ شوی دی. د یادونه وړ ده چې روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په غزنی کې د خوشحال رادیو مدیر مسؤول سلیمان راحل د دې ولایت ابتدایي محکمې په درې میاشتې باندې محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې د چهارشنبه په ورځ دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او غندلې ده. یوې ځایي سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د غزنی ښار ابتدایي محکمې په یو غیر علني غونډه کې چې د غبرګولی په لومړۍ نیټه تر سره سو، سلیمان راحل د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په درې میاشتې بند محکوم کړ. د سرچینې په وینا په دې حکم کې د هغه د تیر سوي بند موده هم شامله ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سرچینې په حواله لیکلي چې د طالبانو استخباراتو راحل د روان کال د غوې میاشتې پر 15 نیټه پر فیسبوک پاڼه د ځینو پوسټونو له امله نیولی و چې پکې د خلکو د اقتصادي ستونزو او فقر په اړه څرګندونې کړې وې. د هغه په وینا د غزنی ولایت استخبارات د خلکو د ستونزو انعکاس، د عامه ذهنیتونو د پارونې هڅه او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بولي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو چارواکو د قزاقستان له چارواکو سره د افغانستان اړوند د سیمه ییز همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشري روزا او تمبایوا او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر UNODC سیمه ییز استازي اولیور سټولت د سیشن په ورځ د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت له لومړي مرستيال اکان رحمتولین سره وکتل چې د افغانستان اړوند د سیمه ییز همکارۍ په اړه بحث وکړي. د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت د وی اعلامیه لمخې دا غونډه په افغانستان کې ثبات، دوامدار پراختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو متمرکزه و. د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې د سپوږمۍ لیدلو کمیټو د سه شنبه په ورځ د می په 28 نیټه د سپوږمۍ لیدل تایید کړي، خو د جون 8 چې د شنبه ورځ ده د اختر لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د نړۍ اکثریت مسلمان هیوادونه د جمعې په ورځ اختر ونمانځي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عراق، عمان او اندونیزیا د جمعې ورځ د لوی اختر ورځ اعلان کړي ده. د عرفې ورځ به چې په اسلام کې یو له خورا سپېڅلو ورځو ته د پنجشنبه په ورځ وي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ د می په 28 نیټه ویل چې د حماس مشر محمد سنوار چې د دوی یو له خورا مطلوبو کسانو څخه وو او د حماس ډلې د وژل سوي مشر یحیا سنوار کشر ورور وو له منځه وړل سوی دی. محمد سنوار د رواني میاشتې په پیل کې د غزه په جنوب کې په ورختون کې د اسرائیلو د برید هدف ګرځېدلې او نتنیاهو د می په 28 ویل چې احتمال شته د وژل سوی وي. حماس لا تر اوسه د سنوار مړینه نه ده تایید کړې. امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. سنوار تیر کال وروسته له هغه چې اسرائیلو د هغه ورور یحیا په جګړه کې وواژه د حماس فلسطینی وسلوالې ډلې لوړې رتبې ته پورته سو. یحیا سنوار د 2023 کال د اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل د لوی برید پلان جوړ کړی و چې په نتیجه کې جګړه پیل سوه. او وروسته د اسرائیلو لخوا پر ایران کې د حماس پر مخکېدی مشر اسماعیل هنیه تر حملې وروسته د دې ډلې عمومي مشر وټاکل سو. د خبرونو پای. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لې مهربانه ده پس ترنامه سلامونه لیکي هېره مې ومنې درنو ځکونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت په مو تر دې مهاله شته سوي درنو ځکونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص تایم هیله ده چې نن ورځ هم تاسو د لوست را خدمې شي به مل اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع نه هم لوست دی چې د افغانستان اساطیر تاریخ زموږ موضوع ده تاسو په کتاب کې یوشتمه او دوهشتمه پاڼه ده د تل په سر بیا هم هیله کوم درنو ځکونکو چې تاسو سره کتابچه او قلم ولرئ تر څو لیسی د مهمو نقطو څخه نوټ واخلی او تاسو سره یو یاداشت پروت دی تر څو تاسو د دغه موضوع د زده کړې په برخه کې تاسو سره همکاري وکړي د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیرې ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي تر څو نن ورځ به هم دغه د نن ورځې موضوع لپاره آماده اوسي او وکولای شي چې ډېر ژر باندې وپوهیږي نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د افغانستان اساطیري تاریخ دی چې د افغانستان د اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ چې هغه پښتديان کیمیان او اسپاد د دې اړوند به بحث وکړو ډېر مهم معلومات په دغه کورنۍ اړوند لاسته راوړو د افغانستان په اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ معرفي سوې دي چې یو لاغو څخه پښتديان دي راځو پښتديان پیژنو چې دا څه ډول یو کورنۍ و هوشنګ لمړنۍ اوستای پهلوان دی چې هغه د دیوانونو سره جنګېده د دیوانو سره جنګېده پر هغه باندې وکمنه درلوده هوشنګ د کیومرس دولتې څخه و چې د پښتديانو لړۍ د نسل څخه ده یعنی هوشنګ چې و هغه د کیومرس د کیومرس پچا دولتې څخه و چې دغه د پښتديانو کورنۍ یا دغه د پښتديانو لړۍ هم د نسل څخه پیلېږي یعنی هم دغه هوشنګ څخه د پښتديانو لړۍ پیلېږي هوشنګ د بوختي یا اوسنۍ بلخ شهر د لومړی قانون جوړونکو په توګه پیژندل شوی یعنی د بلخ په شهر کې یا د بوختي په شهر کې لومړی قانون جوړونکي و نو ځکه په همدغه نوم د پیژندل کیږي او همدغه لومړنی قانون جوړونکي نوم د تور کول شوی و تر هوشنګ وروسته تیمور څوک تر رسیږي چې هغه بیا د وو هیوادونو د ټولواک په نوم یادیږي یعنی د پر دوه وو هیوادونو باندې د واک ترلودي نو ځکه د وو هیوادونو د ټولواک په نوم پیژندل شوی وو یعنی دغه تیمور پادشاه چې وو هغه د هوشنګ څخه وروسته واک تر رسیږي او پر وو هیوادونو باندې واک لري او دغه د وو هیوادونو د ټولواک نوم د تور کول کیږي له تیمور څخه وروسته بیا واک جمشید یا یما تر رسیږي چې بیا د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډیری حماسي او عشق کیسې لري چې د هغه مهال هغه ډېرې مشهورې کیسې چې د هغه ډېرې زیاتې دي د بیلګې په توګه یوه کیسه چې یوه هغه د رستم او سهراب او د کوا اهنګر د کیسو یوه کیسه ده چې هغه ډېره مشهوره کیسه ده دغه د یما پاچا یا د جمشید په وخت کې د کوا هنګر کیسه د داسې پیښو او د داسې حقایق او واقعیتو پر بنسټ جوړه شوې و چې هغه یو کس د اوا هنګر په نامه د خپل پښګری څرمنه د بیرغ په ډول د هغه خپل د نیزې پر سر یې وتړله او خلک یې راټول کړل تر څو د زحاک او د هغه د ظلم د هغه د ستم پر ضد باندې قیام وکړي یا د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې خلک سره راټولیږي بیا همدغه بیرغ پورته کیږي او د پاتون کوي چې په پای کې زهاق د مین زوړل کیږي او کاوا هنګر بریالی کیږي هغه وخت رسیږي چې دغه د جمشید یا د یما هغه د همغه محل یو ډیره مشهوره کیسه ده د افغانستان په اساطیري تاریخ کې دوه هغه کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې د کینیانو په نامه یادیږي چې دغه کینیان د افغانستان د اساطیري لړۍ یو بله کورنۍ ده چې په پخوا بوختي شهر یا اوسنۍ بلخ شهر کې واکمني درلوده دغه کورنۍ بیا په شاهنامه کې دیته ده کینی نمبر کول سوی دی او دغه کورنۍ لمړنۍ ټولواکي هغه لمړنۍ وخت چې رسیږي هغه قبات نوې ده چې 15 کال یې وکمنې کړې ده د دوی لمړنۍ ټولواکي د قبات په نوم یادیږي چې هغه 15 کال پاچاهي کوي د هغه څخه وروسته د زوی کیکاوس پر تخت باندې کښینی چې هغه به د پروډوسر جنګیږي او پر هغه باندې بریالی کیږي د کیکاوس څخه وروسته سیاوش وخت رسیږي چې سیاوش بیا ولړی د تورانیانو سره په مخامخ جګړه کوي او په همدغه مخامخ جګړه کې د وژل کیږي او لمینځځي د هغه څخه وروسته بیا کې خسرو وخت رسیږي کې خسرو د خپل پلار یعنی د سیاوش د انتقام یا د غچ اخیستلو لپاره بیا هم د تورانیانو سره جنګیږي چې په پای کې تورانی افراسیاب او د هغه ورور په زنجیر وتړل او بیا وژل چې په دې سره د کینانو کورنۍ هم پای ته رسیږي او اسپا کورنۍ رامنځته کیږي اسپا کورنۍ بیا د کینی کورنۍ څخه ورسته وخت رسیږي دغه کورنۍ د افغانستان په تاریخ کې یو بله کورنۍ ده چې د اسپه کورنۍ په نوم یادیږي او د اسپه کورنۍ په نوم شهرت لري. د دې کورنۍ لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراست نومېده. د دغه کورنۍ هغه لومړنی پاچا یا هغه لومړنی ټولواکی د لهراست په نامه یادیږي. لهراست خپل مرکز د بوختي څخه د بلخ نوبهار ته راولي او هغه هم د تورانیانو په وسیله وژل کېږي. دی چې و یو ډېر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند و. همدارنګه دی د زردشت تګلارې پیروي وینې په زردشتي مذهب باندې و. داسې ویل کېږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې لیکلي وې چې د وهران په اردن کې ساتل کېده چې دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې جوړ سوی و یا ودان سوی و. د ګشتاسب څخه وروسته دغه لړۍ نور پاچاهان هم واک ته ورسېدل. د بېلګې په توګه اسفندیار، داراب، د همای زوی او داسې نور دي چې په دغه لړۍ کې واک ته رسېږي. د دې ترڅنګ باید وویل سي چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو باندې ولاړ دي چې هغه اوستایي متون، د فردوسي شاهنامه او په همدارنګه شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دا رواج لري او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو بل ته سره لېږدول کېږي او په مختلفو ډولونو تر اوسه هم دغه سرچینې پاتې دي. نو دا زموږ د اساطیري تاریخ هغه درې مهمې کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې مول چې درې مهمې کورنۍ معرفي سوې دي. یوه کورنۍ پیشتادیان وه چې د پیشتادیانو د کورنۍ اړوند مو لنډ معلومات لاسته راوړل چې هوشنګ د دې لومړنی ټولواکی و او د لومړنی اوستایي پهلوان و چې د دیوانو سره جنګېده او پر هغو باندې واکمني درلوده. د خپله هوشنګ د کیومرس دولتۍ څخه و چې د پیشتادیانو کورنۍ هم دغه د نسل څخه ده. بیا مو دا ویل چې هوشنګ د افغانستان په بوختي ښار کې د لومړنۍ قانون جوړونکي په نوم پیژندل کېده. تر هوشنګ څخه وروسته تیمورس واک ته رسېږي چې هغه بیا پر اوو هیوادونو باندې واک لري او د اوو هیوادونو د ټولواکي په نوم یادیږي. د تیمور څخه وروسته واک جمشید یعنی یما ته رسېږي چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې هغه ډېر مشهور دی او ډېرې په زړه پورې حماسي او عشقي کیسې لري. د هغه یوه کیسه مو وویل چې د کاواهنګر کیسه وه چې هغه راولړېږي د خپل پشکري څرمنه د بیرغ په رقم د نیزې پر سر تړي او خلک راټولوي تر څو د زهاک او د هغه د ظلم او ستم پر وړاندې قیام وکړي. د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې په پایله کې زهاک له منځه وړل کېږي او کاواه هنګر بریالی کیږي. دوهمه کورنۍ مو وویل چې د کیانیانو کورنۍ ده. کیانیان کورنۍ د پیشتادیان د کورنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي چې دا د افغانستان د اساطیري تاریخ یو بله کورنۍ ده. موږ وویل چې دوی په بلخ کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ ته په شاهنامه کې هم کیانی ویلې ده او د اوستا په لیکنه کې د دوی هغه لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکی چې و هغه د کیقباد په نوم یاد سوی دی چې د رستم پهلوان په غوښتنه په بلخ کې پر تخت کښېني او 15 کاله واکمني کوي. د کیقباد څخه وروسته د هغه زوی واک ته رسېږي چې د زوی یې کیکاوس نومېږي. یعنې کیکاوس پر تخت کښېني چې هغه بیا د پردیو سره جنګېږي او پر هغو باندې بریالی کېږي. د کیکاوس د مړینې څخه وروسته سیاوش واک ته رسېږي. سیاوش بیا د دې کورنۍ هغه ډېر ځواکمن ټولواکی و. دغه واکمن بیا هم د تورانیانو سره جګړه کوي. د هغه سره مخامخ جنګېږي او په همدغه مخامخ جګړه کې د منځه ځي یعنی وژل کېږي. د کیکاوس څخه وروسته کیخسرو واک ته رسېږي. دوی هم د تورانیانو سره جنګېږي د دې دپاره چې د خپل پلار د وینې غچ یا انتقام واخلي چې په پای کې توراني افسریاب او د هغه ورور یې په تنظیر وتړل او ویې وژل. یعنی خپل انتقام یې واخیستی. بیا د کینانو د کورنۍ څخه وروسته یعنی کله چې د کینانو کورنۍ ختمیږي اسپه کورنۍ واک ته رسېږي چې دا هم د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو بله کورنۍ یا لړۍ ده. د اسپه کورنۍ چې و د هغه د هر ټولواک د نامه په پای کې د اسپه کلمه راغلې ده. نو ځکه په تاریخي متنونو کې دوی د اسپه په نوم مشهور دي. دغه کورنۍ لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراست نومېده چې لهراست خپل بیا راولړېږي خپل مرکز ته بخت د بلخ څخه یا بوختي څخه د بلخ نو بهر تر ولې هغه هم د تورانیانو سره جنګیږي او د هغه په وسیله وژل کیږي. دی بیا یو ډیر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند وو او د زردشت د تګلارې پیروي وو. د زردشت د تګلارې پیرو او داسې هم ویل کېږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې چې لیکلي وې هغه د وهران په اردن کې ساتل کېده او دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې ودان کېږي یا جوړیږي. د ګشتاسب څخه ورسته دغه کورنۍ نور پاچاهان هم واک ته رسیږي چې د هغوی نومونه اسفندیار د عرب د همایزو او داسې نور کورنیانو داسې نور پاچاهان و چې دوی په همدغه کورنۍ کې واک ته رسیږي. په پای کې مو دا وویل چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو یا منابعو باندې ولاړ دی چې هغه استایي متون د فردوسي شاهنامه او شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان په خلکو کې رواج لري. د افغانستان د خلکو ترمنځ سینه په سینه یو بل ته لیږدول کیږي او لا تر اوسه هم په مختلفو ډولونو دغه سرچینې پاتې سوي دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د افغانستان د اساطیري تاریخ درې مهمې یا درې مشهورې کورنۍ ولوستلې. پیشتدیان مو وپېژندل، کیانیان مو وپېژندل، همدارنګه اسپه کورنیانې مو وپېژندلې. د دوی اړوند مو هغه د پام وړ او مهم معلومات لاسته راوړل. نو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسې بیا هم کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څېر درو پوښتنو ځوابونه پیدا کړي او زده کړي. اول پوښتنه دا چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شاملې دي او په لنډ ډول د هغه هرې کورنۍ واکمنان دا چې کوم واکمنان یا کوم ټولواکي په دغه کورنۍ کې و هغه به زده کوئ د هرې کورنۍ د جلا جلا. ورپسې دوهمه پوښتنه دا چې لومړنۍ کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې په کوم نامه یاده سوې ده، د هغه اړوند معلومات زده کوئ. او د افغانستان د اساطیري تاریخ درې سرچینې کومې دي، څه ډول دي او تر اوسه هم رواج لري که نه لري. دغه درو سرو پوښتنو ته به تاسې جوابونه پیدا کوئ او زده کوئ. به درنو زده کوونکو خپل کورنۍ دنده زده کړئ، د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم دغه کورنۍ کارونه هم اجرا کړئ او زده کړئ تر څو په راتلونکي درس باندې تاسې وپوهیږي. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه کړې وه، دغه ټول د تاریخ مضمون لوستونه یا درسونه یو له بل سره تړلي دي. چې تاسې په یو درس باندې ونه پوهیږي نو دوهم درس به تاسو ته لږ ستونزمن وي او مشکله وي چې تاسو باندې وپوهیږي. نو هڅه وکړئ چې د هرې کورنۍ یا د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم تاسې خپله کورنۍ دنده اجرا کړئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. د افغانستان د اساطیري تاریخ اړوند معلومات لاسته راوړئ چې درې مهمې کورنۍ دي. د دغه کورنیو یادونه یا د دغه کورنیو اړوند معلومات به موږ په نورو درسونو کې هم ولرو او په ډېر مختصر معلومات نن موږ ته لاسته راوړه. په راتلونکي درسونو کې موږ نور په تفسیر سره هم دغه درسونه لرو. نو تاسې هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس او دغه کورنۍ دنده اجرا کړئ تر څو په راتلونکي درسونو کې چې کله د دغه کورنۍ یادونه کېږي یا د دغه کورنۍ اړوند نور تفسیري ډول سره معلومات موږ لرو یا تاسو ته وړاندې کړو، نو تاسو به په دې باندې له مخکې هم پوه یاست او په ډېر اسانۍ سره به وکولای شئ چې په دغه درسونو باندې تاسې سر خلاص کړئ او وپوهیږئ. نو د راتلونکي ورځې لپاره هم دغه مستاسې کورنۍ دنده ده چې درو پوښتنو ته به جواب وایست. نو تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه او ډېر سپارم ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان الله پس پیچلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلوو چې په دې تعلیمي سفر کې ستاسو همیشنی ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شېبو سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې راسره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسې د لوست سره خریدې شیربوره سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسې ګټه واخلي. نو موږ او تاسې نن خپل د تاریخ مضمون پیلوو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لاسته راوړو. په دې څپرکی به موږ او تاسې دا چې څه وخت افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لاسته راوړو. د دې ترڅنګ د افغانستان اوزاده امویانو په دوره کې، د افغانستان اوزاده عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي ویلی همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست ته په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ. یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ، ورسره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او تر څنګه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د آخري موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو. چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کېږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو سوی و. یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وایانو واکمني درلوده. چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم په اصالت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنې دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هېوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بېلابېل ادیانو منونکي وو. یعنی مختلف دینونه به دوی مانه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمر ته عبادت کاوه. لمر ته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه. چې په همدغه وخت کې د اسلام اوازه زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل.
د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پر مختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پر مختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پر مختګ وکړ. د نیشاپور څخه ورسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه ورسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاندې داخلي. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاس ته ورغلل او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته. یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې. مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک یې اسلام ته راوبلل. د اسلام دین یې دغه هېوادونو ته دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډیر سپ چې کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوښ ته زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زکونکو دا زموږ او ستاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی څه ډول سره و او د افغانستان څخه مخکې د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودی چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راشي یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې په هر سیمه کې په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمني شروع و د یو جلا حکومت و د هندوکش په سویل کې جلا په ختیځ کې جلا په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي د خلکو ترمنځ. مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کې د طبقو په لحاظ باندې مثلا ټیټ طبقې یا لوړې طبقې شتمن خلک غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و چې دغه ټول ستونزې خلک د ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي ناخوشي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود. ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وو چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق د دوی د وینې د لحاظه فرق د دوی د توکم یا قوم پرستی دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل نو خلک یې د یو څښتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل او د اسلام خپرېدل پیل سوه. د افغانستان هر ګوټ ته د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په شپږ سوه یو شپږم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د شپږ سوه یو شپږم زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې ځواکونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوې وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوې تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسې کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه او دغه څلور سرو پوښتنو ځوابونه تاسې شز زده کړئ تر څو په دغه درس باندې تاسې وپوهیږئ او راتلونکي درس ته تاسې هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسې ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسې دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسې په مهربانه ولي رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون نهم لوست شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست سره خرګنی شي پوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده او د دې تر څنګ د تاجکستان، ترکمنستان د هیوادونو په حق لبه هم معلومات لاسته راوړو. هر هیواد به وپیژنو چې چیرې موقعیت لري او هغه هیواد څرول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسې نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو او هر هیواد به شو پیژنو. نو لومړنی موضوع مو د ازبکستان د هیواد په حق لده، دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري، یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند ښار دی او د دغه مزکی د دغه هیواد د ځمکې پراخوالی 4,940,000 کیلومتر مربع ته رسیږي او همدارنګ د خلکو شمیر یې تقریبا 8,300,000 کسو ته رسیدي په 2016 زیږدیز کال کې. او د دغه هیواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکي او روسي ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرنې شوې او د همدغه سرشمیرنې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 8,300,000 کسو ته رسېدل. او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ وویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې تر څنګ د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنې سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تیریدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریان هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده. او اوسمهال ازبکستان
افغانستان یو خپلواک جمهوریت دی او دولس ولایتونه لري چې دغه دولس ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګه جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدر یا سمرقند، سر دریا، سرخان دریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه دولس ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري، یا دولس ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي، او دیارسم د قره قلقستان چې د هغه یو خپلواکه سیمه ده په دغه هیواد کې. په 19مه پیړۍ کې بیا د ازبکستان لویدیځ او شمالي برخې د خوارزم د خانانو او د ازبکستان سویلي برخې بیا د بخارا د خانانو تر ولکې لاندې وې، او د بخارا خوارزم خانان بیا په 1868 زیږدیز کال کې د روسیې تر ولکې لاندې راغلل، چې بیا په روسیه کې د 1918 زیږدیز کال کې د اکتوبر د میاشتې تر انقلاب وروسته بیا ازبکستان هیواد د روسیې د متحده سوسیالیستي جمهوریتونو څخه وګڼل سو، او بیا وروسته د پخوانی روسیې د تجزیه کېدو څخه، یعنې کله چې پخوانی روسیه تجزیه سو، نو ازبکستان هیواد هم په 1991 زیږدیز کال کې خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه او خپلواک هیواد وبلل سو، چې بیا د اسلام کریموف د دغه هیواد د حکومت د مشر په توګه وپیژندل سو. دا د ازبکستان اړوند معلومات وه، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی. او راځوس د تاجکستان د هیواد په هکله وایو چې رزوز د تاجکستان د هیواد په حق لوایي ده چې د تاجکستان هیواد څه ډول تاریخ لري. تاجکستان هیواد بیا د مرکزی آسیا په مرکزی آسیا کې د افغانستان شمال طرف ته پروت دی، او د دې هیواد پلازمینه هم د دوشنبه ښار دی، او رسمي ژبه هم تاجکي فارسي ده، او روسي ژبه هم دی په خپلو سوداګري او حکومتي چارو کې کاروي. یعنې د دغه هیواد رسمي ژبه په اصل کې تاجکي فارسي ده، مګر دوی په خپل سوداګري او حکومتي چارو کې بیا هم روسی ژبه کاروي. د پیسو واحد یې هم سمانی دی، او د دغه هیواد د خاورې پراخوالی 130,000 ته رسیږي، 130,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، او د خلکو شمیر یې هم د 2006 زیږدیز کال د سرشمیرنې د مخې تقریبا 1,360,000 تنه ته رسیده. او دغه اوسنی تاجکستان سیمه چې پخوا د زغت په نامه یادېدله، د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري د قلمرو یو برخه ګڼل کېدل. یعنی د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري یو برخه همدغه د تاجکستان سیمه وه چې دوی پر تاجکستان باندې واکمني درلوده، او د مقدوني سکندر څخه بیا وروسته د تاجکستان هیواد د نورو واکمنیانو یا د نورو امپراتوریانو یوه برخه وګرځېدل. مثلا د کی پارتی کوشانی او ساسانی امپراتوری هم پر دغه هیوادونو باندې پر دغه د تاجکستان هیواد باندې واکمنی درلوده، او تقریبا په 1915 کال کې د امویانو تر ولکې لاندې راغلی، چې بیا د امویانو تر ولکې لاندې د راتک څخه وروسته تاجکستان خلک د اسلام سپېڅلي دین ته مخ ور واړوه. او په 10مه زیږدیزه پیړۍ کې بیا د سامانیانو د قلمرو یو برخه وګرځېدله، او بیا د سامانیانو څخه وروسته بیا هم په ترتیب سره د غوریانو، سلجوقیانو، خوارزم شاهانو، مغولانو، تیمورانو او د ازبک واکمنو پر دې هیواد باندې حکومت وکړي، او دغه سیمه په دغه سیمه کې یا په دغه هیواد کې دا امپراتوران واکمنی درلوده. د اکتوبر د میاشتې د انقلاب څخه وروسته په 1928 زیږدیز کال کې هم د تاجکستان هیواد د روسیې متحده سوسیالیستي جمهوریتونو د ډلې څخه یو جمهوریت وګڼل سو، چې بیا تر 1991 زیږدیز کال پورې د روسیې متحده جمهوریتونو د اتحاد غړیتوب یې درلودی، چې بیا وروسته د روسیې د سوسیالیستي د نظام تر نسکورېدو څخه وروسته بیا دغه هیواد خپله خپلواکي په 1991 زیږدیز کال کې ترلاسه کړه، او یو خپلواک هیواد وګڼل سو. د تاجکستان هیواد درې ایالتونه او یو خپلواک سیمه لري. یعنی دغه هیواد درې ایالت لري او یو خپلواک سیمه لري، چې درې ایالت یې د ختلان ولایت دی، چې د هغه مرکز قرغان تپه دی. دوهم ولایت یې هم د سغت ولایت دی، چې د هغه مرکز بیا خجن دی. او د قراتګین ایالت دی، چې مرکز یې کافرنهان دی. او همدارنګه خپلواک سیمه یې د کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده، چې مرکز یې خاروغ دی. دا هغه درې ولایتونه او خپلواک سیمه وه چې د تاجکستان هیواد یې لري. درې ایالت یې د ختلان ولایت، د سغد ولایت، د قرتګین ولایت او همدارنګه خپلواک سیمه د کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده. رزو د ترکمنستان هیواد ته او د ترکمنستان د خلکو او تاریخ سره آشنا کیږو. د ترکمنستان هیواد د هغه هیوادونو د ډلې څخه دی چې په دې وروستیو کې یې د پخوانۍ روسیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. دلته موږ د ازبکستان، تاجکستان هیوادونو وویل چې دوی لومړی په روسیې پورې اړه لري او د روسیې د سوسیالیستی نظام د نسکرېدو یا د له منځه وړلو څخه وروسته بیا دغه د ازبکستان او تاجکستان هیواد خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دوی جلا هیوادونه یا خپلواک هیوادونه بلل کیږي. نو دلته د ترکمنستان هیواد هم د همدغه هیوادونه د جملې څخه دی چې په دغه نږدې وختونو کې یې په دغه اخري وختونو کې د پخواني روسیې څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړی دی. په دې معنا چې ترکمنستان هیواد هم د روسیې یوه برخه وه، په روسیې پورې اړه درلوده او د همدغه روسیې د سوسیالیستی نظام په سرګډ وو او د همدغه یوه برخه ګڼل کېده چې بیا د دغه ترکمنستان هیواد د روسیې د هیواد څخه خپله خپلواکي په همدغه وروستي وختونو کې اخیستې ده. د دې هیواد خلک، د دې هیواد د خلکو دین چې دی هغه اسلام او ژبه یې هم ترکمني او روسي ده. د ترکمنستان د خاورې پراخوالی بیا 1,400,000 کیلومتر مربع دی. د خلکو شمیر یې هم د 2006 کال د سرشمېرنې د مخې 5,090,000 ته رسېږي چې 2.5% کې خلک یې په ترکمني ژبه باندې خبرې کوي او تقریبا 9% کې خلک ترکمنان دي. یو شمېر روسان، ازبکان او قزاقان هم په دې هیواد کې اوسېږي. د ترکمنستان هیواد اقتصادي اړخه د ودې او پرمختګ په لور باندې ګام اخلي او د دغه اقتصادي اړخ څخه دغه هیواد د پرمختګ په خوا باندې روان دی. د پنبې، د نفتو او ګازو همدارنګه د صنعت په تولید کې هم مخکښ هیواد دی. د نړۍ یو پر درېیمه برخه ګاز همدغه ترکمنستان هیواد لري او یوازې د ګازو د تولید او روسیې، اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو ته د صادرولو له لارې ډېر زیات عاید ترلاسه کوي. یعنی یوازې دغه ګاز چې دوی روسیه، اوکراین او نورو هیوادونو ته رسوي، یوازې د همدغه ګازو څخه دوی ډېر عایدات لاسته راوړي. د دې ترڅنګ د پنبو، د نفتو په صنعت کې هم خورا مخته تللی دي او ډېر مخکښه دي. دا هیواد چې د دغه لارې څخه هم زیات عایدات لاسته راوړي. د ترکمنستان جمهوریت په 1991 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولې پوښتنې په پایله کې خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه او نوی اساسي قانون یې هم په 1992 کال کې د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویب کړ. ترکمنستان د سیمه ییزو همکاریو فعاله پراختیاو ته ژمن دی چې دغه کار د ایکو د سازمان په فعالیتونو کې هم لیدلی سو. دغه د ایکو د غړي هیوادونه چې 310 میلیونه خلک لري، په نړیوال اړیکو کې هم د یوې اغېزناکې ادارې په توګه ځان څرګند کړی دی او دغه کار ځانګړي تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاو په درلودلو سره د نړۍ د نوي سیمه ییزې ټولنې د رامنځته کېدو نښه ده. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. د ازبکستان، همدارنګه ترکمنستان او تاجکستان د هیوادونو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی او دا هیواد خپله خپلواکي په کوم کال کې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ موږ د هغه هیواد پراخوالی، د هغه هیواد د نفوس، د خلکو د نفوس او د هغه هیواد د ولایتونو او ایالتونو اړوند هم معلومات لاسته راوړل. دا چې د ازبکستان هیواد 12 ولایت تونه درلوده او یو وخت خپلواک سیمه درلوده. د دې ترڅنګ مو د ترکمنستان، د تاجکستان د هیواد په حق له هم ویل چې تاجکستان هیواد هم لوړی په روسیې پورې اړه درلوده او په دغه سیمه کې په ترتیب سره کوم واکمنان یا کوم امپراتوران خپل واکمني کوي او دغه هیواد لومړی چې په روسیې پورې اړه درلوده په کوم کال کې خپل خپلواکي اعلانوي او خپل خپلواکي د روسیې څخه اخلي. یعنی کله چې د روسیې سوسیالیستي نظام نسکوره کیږي، نو په دې وخت کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه خپل خپلواکي اعلانوي او خپل یو جلا هیواد، یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. د دې ترڅنګ مو د تاجکستان په حق له هم دا ویل چې د دوی رسمي ژبه کوم ده او تقریبا 10 ولایتونه او یو خپلواک سیمه درلوده. د ترکمنستان د هیواد په حق له مهمو ویل چې څومره پراخوالی لري، نفوس یې څومره وو، او دا هیواد هم په همدغه نږدې وختونو کې خپل خپلواکي اخیستې ده. دا هیواد د ترکمنستان هیواد هم د ازبکستان او تاجکستان په څیر په روسیې پورې اړه درلوده او د روسیې د سوسیالیستي نظام د جمهوریتونو څخه ګڼل کېده چې بیا وروسته د دغه نظام د نسکورېدو څخه وروسته یعنی کله چې انقلاب رامنځته سو او دغه د روسیې دغه نظام د سوسیالیستي نظام له منځه ولاړې یا نسکوره سونو په دې وخت کې د ترکمنستان هیواد هم خپلواکي واخیسته او خپلواکي واده وبلل سو چې بیا وروسته خپل خپلواکي اعلانوي. خپل اساسي قانون هم د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویبوي او دغه هیواد نور یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. نو په دې هیله چې د دروسو هیوادونو اړوند کوم معلومات چې مو تاسو ته وړاندې کړی ستاسو ته پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه واخلي تر دې وروستیو شېبو تاسو سره مل پاتې سوي اوسي او د دروسو موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضریږو، هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په ښه شکل سره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه کې هیله مې ومنئ درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوستل شي راغلاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تېرې ورځې درس به مو ښه زده کړی وي او نن ورځ درس ته هم په پوره چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ تر څو د نن ورځې په درس باندې هم وکولای سي په اسانۍ سره پوه سي. نو نن مو موضوع لومړی د مصر د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ تاسو د مصر د تمدن اړوند معلومات لاسته راوړو. لومړی د زو د مصر دین ته دا چې مصریان یا د مصر د سیمې اوسیدونکو دین څه ډول وو. د پخوانی مثال مصر خلک په ټولنیز ژوند کې دوی مذهب ته ډیر اهمیت ورکول کېده او د دوی مذهب چې وو هغه په ټولنیز ژوند کې ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر رول لوبوي. د ژوند په هر برخه کې د ژوند هر اړخ همدغه مذهب ور باندې اغیز درلود او د دوی واکمنی سیستم چې وو هغه تیوکراسي وو یا دینی وو. په دې معنی چې په دغه واکمنی کې چې کوم کس واک ته رسیدي یا په دغه دوره کې چې څوک واکمن کېده هغه دینی مشر هم. په منځنی واکمنی او انتر د امپراتوری تر دورې پورې د هیواد چاري هم د مذهب د لارې دره کېدلې او په لرغونی واکمنی کې بیلابیل دینونه سره یو ځای او یو واحد دین منځ ته راغلي. همدارنګه دوی د بیلابیل خدایانو څخه درې امونه جوړ کړل چې هغه د رب النوع امون و چې د عدالت، رښتینولي، د کایناتو د اخلاقو چارو ساتندوی ګڼل کېده. همدارنګه د اوسیریوس یا د نیل رب النوع او چې هغه به د نباتاتو خدای ګڼل کېده په همدغه وخت کې منځ راغلی چې بیا د منځنۍ واکمنۍ او همدارنګه د امپراتوري په دوره کې دین خپل ورستنی تکامل ترلاسه کړ او خپل ورستنی تکامل ته ورسېدی. مصریانو پر مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. دوی به د لمر، سپوږمۍ، د نیل او د ځینو حیواناتو عبادت به کوي. دغه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینو نور حیوانات دوی لپاره ډیر سپېڅلي و، د هغو ډیر احترام نه کوي او د دوی د دغه د احترام په مخه به د دغه شیانو عکسونه جوړېدل یا د هغو مجسمې جوړېدل او هغه به په عبادت ځایونو کې ایښودل، بیا به د هغه عبادت کوي. خو د دې ترڅنګ د دغه ټولو خرافاتو او شرک ترڅنګ الله جل جلاله د توحید لارې ته خلک راوبلل او د دغه توحید لارې ته د خلکو د رابللو په مخه باندې پیغمبران راولېږل چې موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام یې په مصر کې په پیغمبري باندې مبعوث کړل چې بیا موسی علیه السلام او همدارنګه دغه پیروان د الهي تعلیماتو په رڼا کې د ژوندانه او واحد خدای جل جلاله د عبادت بیرغ پورته کړي او دغه مهال بیا فرعون چې واکمن و د هغه سره نشته وکړه او فرعون ته ماته ورکړه او بریا یې خپل کړه. د شرک او همدارنګه د خرافاتو د فرعون د ظلم او بے عدالتی په وړاندې هم موسی علیه السلام پاتون وکړ او دغه پاتون په پایله کې بیا فرعون ډوب سو. هغه ماته ومنله، یعنی مات سو، او د توحید دعوت یو ځل بیا خپل اخرنی پوړی ته یا خپل اخرنی مرحلې ته ورسېدی. د توحید دعوت پیل سو او خلک مسلمانان سو په دغه سیمه کې زیاتره. په شروع کې مصریانو خپل مړی په ټوټو باندې ویشل، هغه به په قبر کې ښودل، خو وروسته بیا دغه لاره بدله کړله او د بدن د ساتنې په موخه د لپاره چې دغه مړو بدن وساتي هغه بیا مومیایي کول تر څو د دې بدن دغسې سالم پاتې سي، او هغه شیان یا هغه وسایل بیا ورسره ایښودل چې د دوی په نظر دغه مړي دغه وسایلو ته اړتیا پیدا کیږي، نو د اړتیا وړ وسایل به د دوی سره په قبر کې ایښودل. راځو د مصریانو ټولنیز حالت ته. مصري ټولنې چې وه هغه په واقعیت کې د څلورو طبقو څخه جوړه سوې وه، چې په هره طبقه کې افراد او د دغه طبقې په سر کې بیا فرعون ځای درلودی، چې د دغه پوړو یا د دغه طبقو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول خلک د قانون په وړاندې سره برابر و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه شتون درلوده، یعنی اقتصادي اړخ توپیرونه موجود و. د شاهي کورنۍ د غړو څخه پرته د هیڅ تن ټولنیز موقعیت معلوم نه و، او عام غلامان او نوکران هم کولای سول چې د یو ټولګي څخه بل ته پورته سي. غلامان هم په پیل کې په سختو کارونو باندې ګمارل کېدل، یعنی سخت وظیفه هغو ته ورکول کېده چې وروسته بیا په عسکري خدمت کې هم شامل سول، او په ژوند کې بدلون راغلی چې بیا په پایله کې د غلامانو ټولګۍ هم په مکمل ډول د منځه ولاړه. په مصري ټولنه کې ښځو هم لوړ مقام درلودی، تر دې چې فرعون تاج او تخت هم ورسېدلې. په کورنۍ کې هم دننه ودونه ډېر رواج درلوده، یعنی دوی کورنۍ ودونه کوله. د دغه رسم و رواج د مخه بیا فرعونانو د خپلو نژدې خپلوانو او د کورنۍ د غړو سره ودونه کول. د ښوونې او روزنې په برخه کې بیا هم مصر ډېر پرمختګ کړی و. د دولتي ښوونځیو تر څنګ باندې خصوصي یا شخصي مکاتب او ښوونځي هم شتون درلوده، او د هرې ټولګې خلک به په هغه کې زده کړه کولای سوای. دا د دوی ټولنیز حالت و. رځو سودا اقتصادي سیستم ته، دا چې د مصر اقتصادي سیستم په څه ډول و. د مصر اقتصادي سیستم چې وو، یا اقتصادي بنسټ، په کرهنه او مالداري باندې ولاړ وو، چې د کرهنې په برخه کې ډېر پرمختګونه سوي وه. کرهنه ډېره پراختیا کړې وه او ځمکې هم ښه حاصل ورکوه. بیا د هغه مهال د کلتور د مخې ټولې ځمکې چې وې هغه د فرعونیانو په ملکیت کې وې. د مالیه په مقابل کې هم پر خلکو باندې ویشلې وې، او د شلمې زیږدیزې پیړۍ څخه مخکې، یعنی د دغه پیړۍ څخه وروسته، بیا سوداګري هم ډېره پراختیا وکړه. اقتصادي بنسټ هم خپل اهمیت ترلاسه کوي، او اقتصادي بنسټ کې هم پرمختګونه رامنځته شول. د مصریانو د بهرني هیوادونو سره هم خپلې سوداګریزې اړیکې ټینګې کړې، او دغه سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکړه، چې شوي سال یې په 3000 مخزیږدیز کال کې مصر ته د افغانستان د لاجوردو ډبرو رسېدل وو، چې مصر ته د افغانستان څخه لاجوردي ډبرې ورسېدلې، او دا د سوداګریزو اړیکو یو ښه پراختیا وه. صنعت هم د مصر اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر ارزښت درلودی، یعنی صنعتي برخه هم د مصر د هیواد اقتصاد سره مرسته وکړه تر څو اقتصاد پیاوړی سي. د دې ترڅنګ بیړۍ جوړونه، شیشه جوړونه، کولالي، د ټوکرانو اوبدل، همدارنګه د ډبرو توژل بیا هغه صنایع و، یا هغه صنعت و چې ډېر خلک په دغه کارونو باندې بوخت و. او د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت درلودی، او د دغه پیسو په جوړولو کې مصر خپل نړیوال شهرت پیدا کړی. راځو د ادبیاتو برخو ته. مصریان لومړني خلک و چې هغوی هیروغلیف یا انځوریز لیک رامنځته کړ. مصري کاهنانو دغه لیک بیا د عبادت ځایونو، ماڼیو، او د فرعونیانو د مقبرو په اړوند مطالبو باندې د لیکلو په موخه باندې کاروي، او په خاصو او ځانګړو مدرسو کې هم زده کوونکو ته دغه لیک ورشوي، چې دغه هیروغلیف لیک څخه پرته بیا د دیموتیک په نامه باندې یو بل لیک هم رواج درلودی، چې هغه بیا د منځنۍ طبقې خلک او همدارنګه په سوداګري چارو کې دغه لیک څخه استفاده کېدل. کاهنان هم په مدرسو کې د اشرافو د زامنو په روزنه باندې، د بیلابیلو علومو په ښوونه باندې بوخت، او په دغه مدرسو کې د پاپروس د کاغذ څخه ډیره ګټه اخیستل کېده. د هنر او معماری په برخه کې هم مصر ډیر پرمختګ کړی و چې د مصر تمدن ته تر ډیره هغه کلتوري میراثونه شهرت ورکړی دي چې هغه د هغه وخت څخه راپاتې دي. دغه اثر د جملې څخه دغه اهرامونه، عبادت ځایونه، ځینې ماڼۍ، همدارنګه مجسمې او هغه انځورونه یا هغه شکلونه څخه عبارت دي چې دغه اثر د هغه وخت د واکمنیو د لویي او پوهې څرګندونه کوي. او مصر درې ګونی اهرامونه یې ښه بېلګې دي چې دغه اهرامونو سربېره عبادت ځایونه هم جوړ شوي وه او د هغه په شاوخوا کې یې د کاهنانو، غلامانو او کارکوونکو چې وه هغه ځانګړي ځایونه شتون درلود او په دغه عبادت ځایونو کې د سپېڅلو څارویو مجسمې هم ایښول کېده. هغه څاروي چې د دې لپاره ډېر ارزښت درلود یا ډېر سپېڅلي وه او دوی به د هغه عبادت کول، د هغه مجسمې هم په دغه عبادت ځایونو کې ایښول او ستنې هم د دیني لیکونو او انځورونو څخه ډکې وې. راځو د فارس تمدن ته چې د فارس تمدن څه ډول یو تمدن و. هغه مهال چې آریایان په بلخ کې میشت ول او د هغو د خلکو شمیر زیات سو او د خلکو د شمیر د ډېرښت له امله د آریانا دننه ختیځ او لویدیځ ته دغه آریایان کډه سول، هغه خلک چې لویدیځ ته کډه سوه هغو بیا د فارس په شمال کې یا د اوسنۍ ایران کې میشت ول، هلته واوسېدل. د ماد او د فارس په نومونو باندې دوه د یوه مدنیت بنسټ کې شو چې د فارس تمدن په نامه باندې بیا دغه تمدن شهرت لري. د دغه تمدن دین ترازو د چې د شرک او خرافاتو د خبرېدو په شروع کې په پخوانی فارس کې ځینې څاروي، ځمکې، اسمان، اوبه او د اور عبادت ډېر رواج و. د اور عبادت، د ستورو عبادت، همدارنګه په تېره بیا د لمر عبادت هم خاص ځای درلودی. د دې تر څنګ د پخواني فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه هم شتون درلوده چې دیني مراسم، دعاګانې، قرباني او د سنور په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې. وروسته بیا دغه عبادت ځایونه ودان سول چې په هغه کې بیا مجسمې شول کېده او خلک به د هغو عبادت کوي. اعلامیانو د مړینې څخه وروسته بیا پر ژوند باندې باور درلودی چې دوی د خپلو مړو سره خاورینې کوزې شخولې. د دې تر څنګ یې کانالونو څخه هم قبرونو ته اوبه ورتویول چې مړی یې تږی نسي. او د زردشت په راڅرګندېدو سره بیا زردشتي مذهب د فارس دولتي مذهب سو او دغه زردشتي مذهب ډېر ارزښت پیدا کړی په دغه سیمه کې. رسو د هنر، صنعت او معماری برخه ته په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خچینو او فلزیدو شو په جوړولو، همدارنګه د مجسمې په جوړولو، د ډبرو پر مخ باندې د شکلونو یا د انځورو په کښلو باندې په دغه برخو کې ډېر مهارت درلودی. د مات خلک بیا خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول چې د دغه کلاګانو شاوخوا تاو راتاو دیوالونه او همدارنګه برجونه شتون درلوده چې د جګړو د میدانونو په څیر د هغو څخه ګټه اخیستل کېده. هغه منشي واکمنان هم د خپل ځواک د شولو په موخه د خپل ځواک وښوي. ډېرې ماڼیانې ودانې کړلې چې د هغو د جملې څخه یو هم د جمشید تخت. د جمشید تخت هم د هغه ښکلو او ښایسته ماڼیو مجموعه ده چې د هخامنچیانو په واسطه جوړه سوې ده. داریوش بیا دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړی. کله چې داریوش واک ته ورسېدی بیا دغه د جمشید تخت د ماڼۍ سوه او د هغه د جوړېدو لپاره بیا د ټول هیواد څخه زیاتره هنرمندان په کار باندې وګمارل تر څو دغه ماڼۍ ښه جوړه کړي. او د دریوش څخه وروسته بیا ټولو هخامنچي واکمنانو په دغه ځای کې ماڼۍ جوړې کړلې. او په دغه سیمه کې هر کال د نوروز جشن مراسم ترسره کېدل چې د مختلفو ولایتونو څخه خلک ورته راتله، استازي ورته راتله او د ځانونو سره به یې ښکلي سوغاتونه هم راوړل. د دې تر څنګ د یوناني سکندر د راتګ سره دغه تخت چې کوم ارزښت درلودی د هغه ارزښتناکه وسایل له منځه ولاړل او زیاتره ودانۍ هم زیانمنې سولې او تاوان ورته ورسېدلې. نو درنو سکونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ د فارس د تمدن، همدارنګه د مصر د تمدن په حقله معلومات لاسته راوړل. د مصر د تمدن، د هنر، د معماری، همدارنګه د هغه د دین، د ټولنیز او اقتصادي حالت په حقله وپوهېدلو، دا چې د مصر د تمدن یا مصریانو څه ډول دین درلودی د اسلام څخه مخکې او څه ډول ټولنیز او اقتصادي حالات یې درلوده، د دې تر څنګ د فارس تمدن په حقله هم وپوهېدلو چې فارس تمدن ټولنیز حالات څه ډول و، دوی پر کومو دینونو باندې باور درلودی. د دغه موضوعاتو اړوند باندې لازم معلومات موږ تاسو ته لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چرئ.